سلامونه دې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي. زه اجمل اندیم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته ولاړ شو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي، خو د طالبانو د حکومت ویان رستیال حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی علماو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خبريالانو ته ویلي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ ناپیژاندو وسلوالو برید لاندې راغلي چې وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د دې طالب ویان په وینا په دغه دوه کسان د سه شنبه په مقام لوي ملمسیا کور ته پلارو چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي. په کابل کې د طالبانو یبې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د خغلی مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه باندې رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې میزان میاشت کې د کابل پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته تری تم شو. د طالبانو حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږ د نه منلو کار دی. ټرمپ د سې شنبه په ورځ په فلوریډا ایالت کې یو خبری کانفرنس دغه څرګندونې کړې. وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان بیا دا څرګندونې رد کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادې رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د هغه افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی. دا کار داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک چارې ټکنې روانې دي. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. او اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو په یو ډیپو برید کړی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره د روسي اشغالګرو لپاره یې د لوجستیک په برخه کې ستونزې پېښې کړي دي. خبر کې راغلی چې دغه برید کې د یوې اوکراینۍ وسلې په مټ شوی، نه د هغه وسلو په مټ چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. امریکا طالبانو ته د میلیاردونو ډالر راستول د نه منلو وړ بللی. دا خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړې.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او دا چې جرمني څخه یو شمېر هغه افغانان چې دغلته په جرمونو تورن دي په تیر کال کې افغانستان ته استول شوي. کندهار کې د کتابونو د کمښت او زده کوونکو ته د پیښو ستونزو رپورټ هم لرو. خپرونه کې درته نور رپورټونه هم دراوړو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو پریکړه بللې. ډونالډ ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خپل د امریکا د وسنی حکومت چارواکو دا رد کړی چې ګوندې دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته پیسې استوي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانانو د بشري ملاتړ په هدف افغانستان ته د بیلابیلو ادارو له لارې مرسته لیږي. دا طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرتم په یو بیان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداره د کړې ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا لخوا له افغانستان سره حق مرسته چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کیږي، د بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللي. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسته کې وویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خاغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلله. وی ویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا ان د باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعاوې رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خو د امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوري غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپلو مخالفینو مالي ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا ناسمه بللې او په سختۍ یې رد کړې. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي، د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلې احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي، په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بنګلټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونې کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړي. خو تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. په تیر یو کال کې له جرمني څخه دیار لسوا افغانان استل شوی. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو په ګاونډي هیوادونو کې هم د افغانستان وضعیت خنل دی. تر هغه مخکې پاکستان ته ورزو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو د ادبار موده شپږ میاشتې غځولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده. تفصیلي د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سې شنبه ناوخت راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولې دي. محمد علیم چې تازه پرول له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله، اوس مهال د کوم دغه ریپورت شوی مده اے سی سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس شکم دي. نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند کوي، ډېر ناوړه سلوک ورسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزې که هر څه کنه نو پازا بول ډېر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت بوجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل چکم دیا پر اسلام آباد کی پاتے کی گئی اس محال مونگا دے سخت مشکلات سرمخ کیوں.
د پاکستان په پینډې کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي نن سهار پولیس کور ته ورغلي او دا او دوه ورونه یې نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مونږ کور ته راغله. زه اوس ما دوه ورونه یې ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي یو دلته خاجي کوم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپا کاندلر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له خبرتیا مخکې مو په د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په تیر یو کال کې د پاکستان نه ډیر لري د اروپا یو یاد هیواد جرمني څباندی 1,500 افغانان له دې هیواد ایستلي او افغانستان ته ریپورت کړي. ځینو جرمن رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په حواله دا ریپورت ورکړی، ویلي دي چې افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر په دوام تازه یاد هیواد د 1,316 افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. لا روښانه نه ده چې دغه کسان د کومو لاملونو او په کومو شرایطو کې افغانستان یا نورو هیوادونو ته ایستل شوي دي. د جرمني ځینو رسنیو له ډلې یې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري له میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پورې نږدې 1,300 کسان له دې هیواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو له مخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي. د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړي او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
دلیل مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
سال گذشته آلمان بیش از حد شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی. په تیر میلادي کال کې د قطر هوایي شرکت په همکارۍ 28 افغان پناه غوښتونکي چې په بېلابېلو جرمونو کې ښکېل وو په یوه چارتر یا ځانګړې الوتنه کې کابل ته ولېږل شول. وروسته له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو جرمني پولیس د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا ووژل شو، په وروستیو میاشتو کې کابل ته د پناه غوښتونکو د شړلو بهیر په جرمني کې یوه ګرمه موضوع ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوستان تاسو موږ غواړو ازادي راډیو ناوړه د افغانستان د کرکټ بورډ د اړیدا تلانو جام سیالیو لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان پوخانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوې سلاکار یا منټور ګمارل دي. بختیار سایل په اړه رپورت لري.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشت په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي:
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب تر سره کیږي. د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه ګمارلې ده. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولیده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
په ایران کې تیر 2023 کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پارولې. په دغه کال کې د 1.5 ښځو په ګډون 901 تنه اعدام شوي چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو د قاچاق وي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې 1.5 میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په 1 خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګناه کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلب کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د انجونو خونځي لکه د نور افغانستان په څیر تړلې، خو په کوم ځای کې چې د الکانو خونځي پرانستې دي، هغوی بیا د کرتاسي او درسي کتابونو د کمښت سره مخ دي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې و.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدودو کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر شو. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې کلمان هم ډېر کم دي. کتابچې نهسته، کلمان هم نهسته، پر تخته دغه سي درس نه ویل کېږي. تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده. کرتاسیانه لرو،
دغه د کتابو د کمښت لامل سه سبقان سه ویل او ډیر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د آن ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړې او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولی. موږ د پیتیمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولی. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
ښوونځیو کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نشي کولی چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نشي برخمن نشي کولی چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نشي کولی چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه سول.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دري ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دري برخې د واټساپ شمیره ده 0042 11 26 401. شمیره بیا تکراروم: 0042 11 26 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 0042 22 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمیر افغانانو جوړوي. د انسټیټیوټ یو تازه رپورټ کې ویلي دي د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. نور جزئیات به د سنا کاکړ په رپورټ کې واورو.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی. په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي، په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ ترڅنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دونجونې د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اخطار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود. پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو. نن یې بیا په موټر کې واچوو او افغانستان خواته یې یووړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو، ایران او پاکستان کې میشت شول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.